السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لمړیو 15 دقیقو کې به راپورونو خبرونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وی د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او د پیسو د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتله. خبرونه د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترګرو پر خوندي ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنګ کې وویل موږ به طالبان د ترګرۍ بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګنو. د خبرې د کولو ترڅنګ چې افغانستان به د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له 20 کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت سوله او ثبات بلل شوی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په موسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موسکو د سخت دریځ ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې پر داسې مال کړي چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی موسکو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې ګډون وکړ. موسکو په تیرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی خو هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان په روسیه کې د ترګرو ډلو په لیست کې شامل دي. د موسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ویلي چې له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د هغې غونډې یو موخه دا وه چې په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې پیاوړې کړی شي. پوتین وویل افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه په لیواد کې ثبات د ټولو گاونډیو په ګټه ده. پنټاګان یې د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریت جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 تنه ایستل شوي او د متحدو ایالتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیمین هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. ازادي رادیو ته غواګیست. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشتې ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له وشتو څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړې. د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد د ترګرو ډلو د مشرانو ضد
دی. وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
د لشکر طیبه جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملې دي. د آزادی اروپا رادیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپین کول امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو د ملي ادارې اف اس بي په زندانونو کې دي. یسپین کو چې د 2021 کال مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي ده، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایډن او د کانګرس لغړو غوښتي چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضح پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگتن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه لیک د یسپین کو ښځې کترینا یسپین کو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړی اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونو د موسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او په نړیوال شلاوریز کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي هم د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. د کرکټ په نورو لوبو کې به نن د نامیبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشو چې پکې په لومړۍ هغې کې بنګلادیش د پاپوا نیوګینیا پی این جی لوبډلې ته په 4 منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاتلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1 اورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام پایلو به د نومبر په 14 وشي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولې. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرونو ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام اعلان شوی دی. جزئیات د عصمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دراز وویل
چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له
کله چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 1200 لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیون انسانان یوازې له بهر څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي پر روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی ورسره د بهرنیو هیوادونو ناوړه چلند باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې دغو افغانانو په مخ د پولو تړل له هیڅ نوه نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري. د ماسي ویلي له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو هم رسولي ځورول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشته ښکاره کړی چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولند چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړی چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړي. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کیږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخي مسؤلې سميره حميدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بشنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چاپه باندې خبرونه کو کولای شم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار او د ماخام تر و پوري واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصره واوري او تر غوړو سره بیا د ازادي رادیو مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شیبه مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د جر وټلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو ترنیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وټلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېر مهمه ښکارا نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وټل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومست ونه په خپل ورستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کون کې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلای. د اکونومست په لیکنه په څو ورستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدون کې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نشي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته لدی چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلې دي. ورسپانې وړاندې کړي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په دی ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دی، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دی. تاسو فکر کوئ راغه خله بخنداته جوړ شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بشمیره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونه کوي. خود طالبانو یا ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه وزارت په اډانه کې بعد افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګون هنرمندانو هیواد پری خیدای. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعې یو مسؤل وایي ل دیش کلن فعالیت وروسته خپل مطبعه پلوري او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعې چې د دانش خپرندوی ټولنې للارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې له پیښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤل سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما د طالبانو لومړی پړاو واکمنی تیره کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانی واکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواده ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او واکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته یې نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمس سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې سوګزي په پټه باندې هم ډېر په پټه باندې ډېر په ویرا باندې ځي. ګومان نه کوم که سوګزډم خې کې ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پایل شي.
دا برخه ته مسولین ټاکري دي چې ان شاء الله راتون کې به وسی. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي برخه کې کېدل د ترانو برخه فعال سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره ته طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلی مجاهد د ترانو په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خدای یادونه ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاء الرحمن لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي. خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم، خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کو دا کو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
بلا زندگی ساندے ساندے دسل غیرا نن بلا زندگی ساندے ساندے دسل غیرا ویلی سندری دی چاتل زماد خاری بے زایا پانے پان شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غسو خپل زماد خاری را 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 قسمت بدا سے ولی نن جڑل سما دخار بے زایا پانی پانی شلو گل سما دخار اخبلو پتاران غسو خپل سما دخار
مطبعه د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیولو او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبعو دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبعو ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبعو مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب لمړی ک د دانش مطبعې د سفر پاړه راته وای چې کله او څنګه را پیل شو او څنګه تر دې ورځې پورې چې تاسو د تړلو تابعیا کړي دوام وکړ.
دانش خبرندوی ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولسته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی. چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی و له پېښوره د الفت او د کاون په نامه مجلې هم له هغه ځای خپرولی چې ادبي برخه یې ډیره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خبرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوای کولای. او دانش خبرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یو ستره سرمایه وه، او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 14 کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیرې ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل؟
ډیر زیات علمی، تاریخی، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړی دي چې د هیواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خبرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري، او پوانتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي. او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دیو کې ډیری مطبې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینې خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شینه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسو مطبع وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
مګه د دې چاپخونی د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته و موږ باندې کرایې اوختې دي. مګه سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو، اغه مګه 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي، نور و 13 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به مګه غوښتل یا له نور هغه مطبو سره هغه کسانو کار کوي چې مګه کارونه له غوی سره تړلی ول په شریک هم دی او بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوی دي، ټول په کورونو دي، هغه کورنۍ لري، هم دا اوس ټول بیکار دي. اصلا د اسلامي جمهوریت نظام په ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوریت نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې حل تکار کاوه، دوی خبرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساو، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پخې وهلې چې په خبرندوی ټولنو کې نوره ستانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خبرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خبرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خبرندوی ټولنو کارونه په خپل شروع کړل او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و د خبرندوی ټولنه و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنه لخوانه کړي وي او خبرندوی ټولنه سپورت کړي وي چې غوی له خونه وي غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وي درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینی کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینی تکراری کتابونه ول ځینی داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وي یا هغه کتابونه ته لمړیتوب ورکړل شوی وي. ډیری پکې داسې کتابونه چې ورلمخه خبرندوی ټولنو چاپ کړي ول دوی ورپسې دوباره چاپ کړل په یوه باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغه خبرونو پر ځای کې دوی د خبرندوی ټولنو تیار چاپ شوی کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوانتونونو باندې تقسیم کړي وای. د دې ګټه به دا هم و چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسیدلی وای او دویمه ګټه به دا و چې خبرندوی ټولنې به په پخو درېدلې وای. نو د اسلامي جمهوریت نظام په دې ورستوي کې دا سی فعالیتونه د دې ځینو کړو لخوانه وشول چې خبرندوی ټولنې لپونه وغورځولې دا وای فعالیتونه ټکنی کړل او بیا په دغه نوې نظام کې هغه څومره ساسي په دوی کې پاتې و له تیر نظام نه هغه هم تر نوو ته له خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب مطبوعات د بشری و مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه که همدا سي مطبعه یو په بل پسې وتړل شي سس په نظر پایلې به څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب ورله مخه د خلکو لومړیتوب نه و. کچېری کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خندونه دي دوی له منځه ځي مطابې بندیږي یا دغه کوم خبرنیز فعالیت چې دی دا ټکنۍ کیږي نو معلومدار خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کېدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند خبره هم څوک نشي موندلی او د ژوند خبره چې نه وي ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي تعلیم وکړي مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغه نه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار ستا سي د مطبعې ترڅنګ دانش کتاب لورنځي هم لري د کتاب لورنځي د وضعیت پاړه کراته وایي هغه به هم د مطبعې په څیر وتړی کروان بوي.
زما په ان باندې د انسانانو لپاره لومړی چې د ډوډۍ ده چې ډوډۍ انسانانو ته ورونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولای لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ په اخري تاسې په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اوریدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکاری او بیروزګاری له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاری دغه حد ته ورسیږي چې انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي نو تاسو څه فکر کوئ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي؟ نو که چیرته دغه کیسه هم دغه سې روانه وي بیروزګاری وي او ډوډۍ نه وي کار روزګار خلک نه لري پیسې نه لري نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزي هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار سب تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندی که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انزور وي چې زه بې خنده اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوشش کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انزور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي، که زما د یو لمسکا ډک انزور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډیر زیات به خوشاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انزور په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انزور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یو کرخوي که نیمه کرخوي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انزور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې، معنا څومره ډیرې ژبې دي چې زده وی د همره ډیرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډیره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطنو ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنډید. بیا د وروسته 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلې دا قاموس، مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګه کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخکې ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویژي یا لاتیني او خاطر شوی چې در مسلک یا د هر برخه دار څنګه چې مهدشن مختلفه اړخونه وبرک نشي دا غوی په ماغه اړوند باندې لغاتونه پیدا کوم په تو واش تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ذکرشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه تقریبا
پس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا یې کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به د هغې نه به زیات نه داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه م بیا پنځه دی دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شې بیا سلغو سره مبه څه کړي
او دا څه دې په مثال ما غوډه کتاب په مقدمه کې لیکلې ارزه به یو بل سره ډېر ته په لری واجب په یو څه کې بدایي بل جواب بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شو مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کبې مای ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او د غاښونو د کتاب په اخر کې راغلي تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغاتو معنا باندې پوه شي چې مقصد څه دی
لدی قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه ک مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا په هانتون کې زده کړی کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 50 لغاتونه زیات دي په یو قاموس کې راغون چې نو دا د ډاکټر د ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر ډاکټر د کچه پورې د دوی د پاراتې په کې د ډېر حد پورې د بنوان چې سل په سلو کې دا د پاراتې څخه خو د ډېر حد پورې د اړې طبقې مشکل حالي
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېر مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي کڅو غواړي چې د وی کلمې معنی پیدا کړي د استخبال موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص به تلته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا انلاین استفاده هم ترې وشي په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خدای پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتن کې بیا ګورو چې څه کیږي ولې ډیر ځله کوم متوجه کله چې مغواړو د لګ پر مختلفي مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کاو ډیر ځله دا څه کیږي چې هغه معنا غلطه وي بدلی ځکه یو شای چې ما د دې کتاب په وخت کې دا تکړه وکړم چې څنګه د ډیر ځله خپل هدف ته نه یم رسیدلې نه صحیح معنا مې نه پیدا کړې اچھا ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې د ډکشنري کې د نورو علمي پاڼو کې ته به معنا بل څه و نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د بار تر اوسه دا پلان نشته خو راتلون کې به ګورو چې څه کیږي چې مونږ بل اپلیکیشن کوو چې تجربه کو نه بل اخش
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لري چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړي ځینې مسایل ور زیات کړي ک نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو د رخه پښتنه په ځخ ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون او مقدمه کوم راغلی چې دا مې ارمان او شو خو دا بش پر نه دی د پر نور کارم په کار دی او دا شی پلان مې د چکو کول شم دا همدا قاموس 5000 لغاتونو ته پټک بیا ونو بي سي پښتو مکمل قاموس نو دا به راتلونکي کې ان شاء الله امید کوم چې څو کال وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډیر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردی ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردی ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډیر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پار ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام سل اشاریه 15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسین ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خپل زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور او مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلی، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره یو، مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبي او پیجنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د جون سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پیجن ځان پی پوی کو، بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای،
خدایا کمزوری د زما نت زان د جانان يم دخلون باغي شم نت زلف بندي وان يم خدایا کمزوری د زما نت زان د جانان يم دخلون باغي شم زلف بندی وانیم دایا کمزوری تزما ہستی می دنی ستے پنم راوڑی دایا وشی بہستی می دنی ستے پنم راوڑی دنی ستے پنم راوڑی لکوخ کا در تراغلم بپڑوں کی اویسانیم نہ دخلوں نہ باغی شم نت زلف بندی وانیم دایا کمزوری تزما ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا کھڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم زلفو بندی وانیم دایا کمزوری تزما خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیام د محفلونو نہ خیام د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو پ نشانیم نہ دخلو نہ باغی شم نہ زلفو بندی وانیم خدایا کمزوری تزما مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا
نسا زلیخ لمن می نسا دیا قد اوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخلو نباغی شم نتزلفو بن دیوانیم دیا تمدوری تزما نت زان نت جانانیم ندخلو نباغی شم نتزلفو بن دیوانیم دیا تمدوری تزما